سلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې یو ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام ویست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان تور لګولی چې د کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنۍ یو غړي له یو بل جلا کوي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل دي چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستانی چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګري ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یعنی یوناما د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یو چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او طالبانو ته به هم برخه پکې ورکړل شي. یوناما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکا یوې پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلو ملیشو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکایي هوایي د امریکا هوایی اډه پرون د بلستیک توغندي په وسیله پنهښه شوه چې په نتیجه کې 8 تنه سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسیساتو ته برسیرن زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې صبرینا سنگ وویل د پوځ یوې الوتکې چې په هوا کې ګرځېده د ایران پلو ملیشو موټر پنهښه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او ملګرو ملتونو پرون په پاریس کې د 2024 کال د پسلنیو لوبو پر مهال د دودیز اوربند طرحه د روسیې له اعتراض سره سره تصویب کړه. د اولمپیک پر مهال اوربند یو نوی مفهوم دی، خو اساس یې د لرغوني یونان هغه دود دی چې هدف یې د سپورتي لوبو پر مهال د جګړهییزو ښارونو لخوا ورزشکارانو ته د خوندي تګ راتګ یقیني کول و. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ دا طرحه د اوسني وخت لپاره تر بل هر وخت مناسبه وبلله او د سپورت پر نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې روسي وګړو ته د بې پرې ورزشکارانو په څیر په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. خو یو روسی ډیپلومات وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده. د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند طرحه د ملګرو ملتونو د 193 غړو له ډلې 118 تایید کړي، خو یوازې روسیې او سوریې ورته د رایو له ورکولو ډډه وکړه. سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل استاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د تورخم له دروازې په موقت ډول بروړونکو موټرو ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د موټرو چلوونکو ته د اوس لپاره له ویزې پرته اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو د چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یوه روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي یې نه پرېښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سه شنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډېرو خبرو او حالو ځلو نه وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. په ډېر ناوخته کې دیتا وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوښتونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یې یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب ویلي وو دوی هم له پاکستاني ډرایورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلي الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سې شمې په ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت د تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او له امله یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوژمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلت په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې درې زره شپږ سوه کنټینر به روان سي. متاسفانه دې لارې بندېدو تاجران لا نور هم پسې مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او دغه خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لاره د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانتینر مالونه شاوخوا درې میاشتې ایسارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر یې هم چټک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله. کډوال ګڼې ستونزې لري، د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او ګڼې نورې ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان همدارز ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړې. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
برطانوي چارواکي وایي چې په روانه میاشت کې به دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. برطانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستان انتقال کړي چې سلګونه افغان برطانویان هم پکې شامل دي. بیا هم صفی الله ستانکزای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی.
پر برطانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه افغانستان وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر هغه خلک دي چې یا په خپل یا د کورنیو غړیو له بریتانوي پاوز، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانونو سره کار کړی. د سیشمې په ورځ د بریتانیا د اکسفورد شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې ورته مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یو مسؤل هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړی اوشت ودانۍ د راستنیدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي، سربیره په دې چې څلور څلوېښت ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېیمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره وه چې پکې د برتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېیمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برتانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19, 21 او 15 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12, 19 اورېدلی شئ. د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار په دوو ناحیو کې د څښاک د اوبو څلور شبکې جوړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. له دې مخکې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله شکایتونه کړي وو او ازادۍ راډیو د دوی شکایتونه خپره کړي وو.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د څښاک اوبو د څلور شبکو په پرانستلو سره څه باندې 3000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اوبو دغه څلور شبکې د طالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د څښاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل
شری مناطق پروژه ته د شبکې در مجموع 3000
د دې پروژو په ګټه خستلو سره 3000 او شپږ سوه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. په دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی ازادۍ راډیو ته وویل
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي.
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10-15 زره افغانۍ ولګولې خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه نو په پایله کې